څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې بلال نبی مختوړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې پر جعلي تذکرو د انتخاباتو د سټیکرونو د معلومولو څېړنې پیل شوي دي او مسؤول کسان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي. د هند په ممبئی کې د افغان تولیداتو د نندارتون حال درکوو چې څرنګه روان دی. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو بسم الله په خبرونو کوو. سالم محمد صالح اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سبا کابل ته سفر کوي. 209 شاهین قول اردو وایي چې بغلان کې تقریبا 150 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په پاکستان کې یوې 14 درې امنیتي پوځیان وژلي. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشی سبا شنبه کابل ته سفر کوي. دا په پاکستان کې د نوي حکومت له جوړېدو راهیسې لومړی پاکستانی جګپوړي چارواکی دی چې افغانستان ته په سفر ځي. شاه محمود قریشی نن په اسلام آباد کې یوه خبري کانفرنس ته چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو هم ورسره و وویل:
ما ته چانس برابر شو چې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر وضعیت او په دې برخه کې زموږ پر دریځ خبرې وکړو. زه افغانستان ته روان یم او په دې اړه چې له کوم اهدافو سره هلته ځم نظرونه مو تبادله کړل.
افغانستان او امریکا په وار وار پاکستان په دوه مخي سیاست او په خپل خاوره کې هغو یاغیانو ته په پناه ورکولو تورن کړي چې له دې ځایه د افغانستان په خاوره کې بریدونه پلانوي. 209 شاهین قول اردو د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د نږدې 150 وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د دې قول اردو ویان حنیف رضایی نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو ته دغه مرګ ژوبله تیره شپه په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې اوښتی ده.
د مرکزی بغلان ولسوالۍ په لرخابی، عربانو او زدرانو کلی کې تیر شپه کومانډوي عملیات شوي چې هوایي او ځمکني حملې پکې شاملې وي او د ائتلافي ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایانو په ګډه هڅه ترسره شوې. په لرخابی کلی کې د حملې له کبله یو لس طالب تروریستان چې د پلخمري ولسوالۍ لپاره د دوی تشپنو ولسوال هم پکې شامل او وژل شوي دي.
د شغلی رضایی په خبره په دې حمله کې 14 نور وسلول طالبان ټپیان سوي دي. وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د اتریش پلازمینه ویانا کې پرون یو افغان د وژنې د هڅې د څلورو مواردو له کبله په عمري بند محکوم سو. دغه 23 کلن پناه غوښتون کې د چړې په گزار څلور کسان ټپیان کړي وو. هغه پولیسو ته ویلي په مارچ میاشت کې دغه حمله ځکه کړې وه چې له خپل استوګنځي څخه د شړل کېدو له کبله خپل ژوند ته خفه و. دغه افغان ځوان د مارچ میاشتې پر اوومه یوه ښځه، د هغې خاوند او لور د چړې په ګزارونو ټپیان کړي وه. دغه سړی وروسته د ریل ګاډي په تمځای کې یو تن چې ده ته یې مخدره مواد رسول هم په چړې ووهه. محکمې ویلي چې دغه ځوان په افغانستان کې درې کاله مخکې خپله کرونده خوشې کړه او هیله درلوده چې په اروپا کې پیلوټ سي. پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې درې امنیتي پوځیان وژل سوي او دوه تنه نور ټپیان سوي دي. یو محلي امنیتي چارواکي علي محمود ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه نن د بلوچستان د مرکز کوټې په 50 کیلومتري کې د امنیتي ځواکونو د موټرو کاروان ته نږدې سوي ده. د دې پیښې مسؤلیت که څه هم چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې په بلوچستان کې په دغه ډول حملو کې پاکستاني افراطي وسلوال او نورې کوچنۍ ملتپالې ډلې په لاس درلودلو تورن سیویدی. روسیا وی له هغو دوو کسانو د پښتنو ګرویژن لپاره به د بریتانیا هر ډول درخواست د روسیې له قوانینو سره سم ارزوي چې لندن شک لري په بریتانیا کې د روسیې د یو پخواني جاسوس د وژنې هڅه کړې ده. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویل تر اوسه یې داسې کوم درخواست نه دی ترلاسه کړی. بریتانیا دوه کسان روسلان بوشیروف او الکساندر پیتروف تورن کړي چې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور د وژنې هڅه یې کړې ده. بریتانوي چارواکو تور لګولی چې دغو دوو کسانو په مارچ میاشت کې په سالزبوري کې د نوي چوک په نوم د اعصابو فلجوونکې ماده د سکریپال د کور د دروازې مخې ته پاشلې وه. پیسکوف نن یو ور بیا تکرار کړی چې کرملین د مسمومولو په دې قضیه کې خپل رسمي دخالت ردوي. دغه دوه کسان پرون د روسیې په دولتي ټلویزیون آر ټي کې راڅرګند سول او ادعا یې وکړه چې بې ګناه دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي دی به نن ناوخته خپل روسي سیال سرګیلا وروف ته خبرداری ورکړي چې د سوریې د ادلب ولایت په ځینو برخو کې ستر پوځي عملیات به د لوی بشري ناورین خطر رامنځته کړي. په سوریه کې دغه ولایت د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. په برلین کې له لاوروف سره د کتنې په درشل کې ښاغلی ماس د جرمني له خبري اژانس سره په مرکه کې وویل موږ ټول د دې خطر په اړه پوهیږو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه دا د تازه بشري ناورین په نوم د خرابترین وضعیت د مخنیوي مسأله ده. د سوریې حکومت د ادلب ولایت له پاتې برخو څخه د یاغیانو د شړلو لپاره د پراخو پوځي عملیاتو پلانونه اعلان کړي دي. او د امریکا شمال ختیځ ښار باستون ته نږدې یو لړ چاودنو یو تن وژلی او لس تنه نورو ټپیان کړي دي. چارواکي وایي پرون د ګازو په نل کې چاودنې نږدې په 40 کورونو کې د اور لګېدو سبب سوې. د سیمې اوسیدونکي یې مجبوره کړل چې له خپلو کورونو څخه ووځي. چارواکي وایي مړ سوی کس یو زلمی دی. د مساچوسیت ایالت والی چارلی بیکر وویل ایالتي او محلي چارواکي د پیښې په اړه څېړنې کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې د افغانستان لوی څارنوالي ژمنه کوي چې هغه کسان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي چې پر تذکرو یې جعلي سټیکر لګولی وي. د انتخاباتو په اړه د عطا محمد نور څرګندونې هم لرو چې خبرداری ورکوي که د انتخاباتو شفافیت تضمین نشي مخه به یې ونیسي.
ما مصمم هستیم که انتخابات تا که شفاف نشه سر راهش ایستاد نشیم.
په هند کې د افغاني تولیداتو د نندارتون تر څنګ هندي سوداګرو په افغانستان کې د پانګونې ژمنې کړې.
د هند تجارانو د غزلپر بانک سره په شراکت د سولر سیستم ایجادول او همدارنګه د برېښنایي تنګو زغال د تولید په هکله ډېرې وغټه پروتوکول امضا سو.
ګردیز ته به کله برېښنا رسي شي د پکتیا والي مو پوښتله.
راتلونکو شپږو میاشتو کې همدا شبکه مکملېږي او د ګردیز ښاریا به انشاءالله ټوله برق نه برخوردار.
ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو چې پکې ستاسو په ځخ ثبت شوی پیغامونه خبرو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي پر جعلي تذکرو د انتخاباتي سټیکرونو د نسبیتو د قضیو تحقیقات پیل شوي دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل هغه پلاوی چې د ولسمشر اشرف غني په حکم د دې مسلې د تحقیقاتو لپاره موظف شوی دی د شل ورځو په ترڅ کې به د خپلو تحقیقاتو نتیجه جمهوري ریاست ته وړاندې کړي او مسؤول کسان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. د افغانستان عدلي وزارت هم ویلي دي چې له لوی څارنوالي د جعلي تذکرو په ارتباط دوی ته دوه مکتوبونه رسېدلي دي. له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
پر یو لکو جعلی تذکرو د سټیکرونو د لګولو د قضیې د څېړلو لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم په اساس د ګمارل شوي پلاوي د ټاکلو په اړه لویه څارنوالۍ وایي چې دغه پلاوي خپل کارونه په جدي توګه پیل کړي او په دې اړه یې عدلیه وزارت او ولسي جرګې ته مکتوبونه لیږلي دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پلاوي عدلیه وزارت او ولسي جرګې ته مکتوبونه لیږلي چې د موضوع جزویات له ګوندونو سیاسي جریانونو او د ولسي جرګې له غړو سره شریک کړي. که په دې اړه څه اسناد او شواهد ولري له دغه پلاوي سره دې شریک کړي.
حیات کار خود چند روز قبل آغاز
د موبایل پلاوی خپل کار لسو ورځو راهیسې پیل کړی دی. دغه پلاوی عدلی وزارت او ولسی جرګې ته مکتوبونه استولی چې وکیلانو ته ورسوي. که په دې اړه دوی اسناد او شواهد ولري همکاری دی وکړي. همدارنګه په دې برخه کې یو لړ نور کارونه هم شوي دي چې د جعلي تذکیرو عاملین او د درغلیو ځانګړتیاوې پکې شامل دي. خاغلی رسولی وایي د تذکیرو د عمومي شمیر تثبیت د تذکیرو په اړه د ادعاګانو شکایتونو ته رسیدګي د جعلي تذکیرو د عاملونو پیژندنه او عدلي ورګانونو ته د دوی معرفي کول د ګمارل شوي پلاوي عمده کارونه دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د افغانستان لوی ملي ایتلاف کابو یو لک جعلي تذکیرې چې سټیکرونه پرې لګول شوي وو رسنیو ته وښودل. له دې وروسته جمهوري ریاست د دغه ستونزې د حل لپاره د لوی څارنوالۍ امنیتي ارګانونو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اسایې د مرکزي ادارې او د نفوسو د احوال ثبتولو د ادارې په ګډون یو پلاوی وګباره. په ورته وخت کې د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ورته د لوی څارنوالۍ لخوا کوم مکتوب نه دی رسېدلی. د عدلی وزارت اداري مرستيال سید محمد هاشمی ازادي راډيو ته وویل دغه مکتوبونه به راتلون کې ونی کې ورواستوي.
مکتوب از لوی سرنوالی در ارتباط جالی
دو بابل دلوی سرنوالی لخوا در جالی تسکیرو پر مکتوب برغله. البته دو مکتوبونه، یوی سو رز مخکی او دوهم در چهارشنبه پورز ورور رسید. مونگ در انسجام سانگ تراجه کرد او دغه سانگ با گندونو تا مکتوب ولیگی او پراتلون که ونه که با ورور رسیگی. افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده وای تر هغه چې ګمارل شوی پلاوی خپل سیړنې په بې پرتوب تر سره نکړي د انتخاباتو شفافیت به تر پوښتنې لاندې وي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لوی څارنوالي د جعلي تذکرو په برخه کې تحقیقات پیل کړي دي. بل لور ته د بلخ پخواني والي د رای پاڼو خرڅلاو ته اندېښنه ښکاره کړه. اته محمد نور گواش وکړ چې د راتلونکو ولسی جرګې او ولسمشۍ ټاکنو د شفافیت د نه تضمین په صورت کې به دی د انتخاباتو د ترسره کېدو ممانعت وکړي. خو د بلخ اوسنی والي اساق رهګذر بیا په بلخ کې د شهیدونۍ په مناسبت جوړ شوې غونډه کې د عطا محمد نور د خبرو خلاف خلک په انتخاباتو کې په پراخه پیمانه برخه اخیستلو ته راوبلل. له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زی راپور لري.
د بلخ په خوانی ولی او د جمعیت ګوند اجرایی مشر عطم احمد نور ګواښ کوي چې د ولسی جرګې او ولسمشۍ ترسره کیدونکو ټاکنو ممانعت به وکړي. ښاغلی نور د پنجشنبه په ورځ مزار شریف کې د شهیدونۍ په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د ټاکنو د شفافیت د تضمین په صورت کې به د ټاکنو د ترسره کیدو مخنیوی وکړي. هغه همدارس په بازار کې د انتخاباتي سټیکرو او د رای پاڼو د خرڅلاوي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. عطا محمد نور زیاته کړه یو وطن فروش او فاسد کس چې د ملي پروسې پرځښت نه پوهیږي او د یو هیواد له ملي سرنوښت سره لوبه کوي له هغه څخه به نور څه توقع ولرو چې وتوانیږي یوه پروسه په بریالیتوب سره پای ته ورسوي. موږ مصمم یو که تر څو ټاکنې رڼې نه وي په وړاندې یې درېږو. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ والي محمد اساق رهګذر د شهید اونۍ په مناسبت یا د جوړ شوې غونډې ته د خبرو پر مهال د عطا محمد نور د خبرو خلاف خلک د ولسی جرګې او ولسمشۍ په ټاکنو کې برخه اخیستلو ته وهڅول. تاسو رابولم په ټاکنو کې کوم چې سرنوښت جوړوونکی بهیر دی په جدي او مسؤلانه توګه برخه واخلئ. عطا محمد نور په هیواد کې روانه نامنی د بهرنیو هیوادونو د ګټو د تامین کېدو اصلي عمل بولی. هوایي چې بهرنی هیوادونه خاصتا د افغانستان گاونډیان هیڅکله هم په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت غوښتونکي نه دي. ښاغلی نور وویل
هر کشور خارجي کې د
امریکا هر هغه بهرنی هیواد چې په افغانستان کې زینه فدی او یا په یو ډول نه یو ډول دلته منافع نغښتي دي هغه تاسو ته سوله نه راولي او گاونډي هیوادونه هیڅ یو دلته د سولې راتګ ته لیواله نه دي. په همدې حال کې د هیواد ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د شهیدونۍ په مناسبت خپل پیام کې د دولت مخالف وسلوالو څخه غوښتي چې افغانستان ته د سولې د راتګ په برخه کې صادقانه هڅې وکړي. د جنرال دوستم دا پیام په بلخ کې د شهیدونۍ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته د جنبش ګوند مرستیال عزیز الله کارګر ولوست. د پیام په یوه برخه کې داسې راغلی
له
مخالفینو هم غواړم چې د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د څلوېښت کلنې جګړې پای ته رسولو په خاطر صادقانه او په وطن مینانه هڅې. په داسې حال کې د جمعیت ګوند اجرایی مشر عطا محمد نور ګواښ کوي چې د ټاکنو د نه شفافیت په صورت کې به د ټاکنو د ترسره کېدو مخه ډپ کړي چې تر دې پخوا هم د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤولانو په کراتو د آزاد او رڼو ټاکنو د ترسره کېدو اطمینان څرګند کړی دی. مجیب رحمان حبیب زی ازادي راډیو مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځني سپدو لښ پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. افغان چارواکي وایي په هند کې د افغاني تولیداتو روان نندارتون د دې سبب شوی چې ګڼ هندي او نور بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅي شي. په هند کې دغه نندارتون چې تېر چهارشنبه پیل شوی سبا به هم پرانیستوي. په نندارتون کې د کابینې ګڼ وزیران او نور افغان مقامات برخه لري. سالی محمد سالی د افغانستان د متشبسینو د ملي بورډ رئیس حاجی رحم الدین خان آغا چې دا محل په هند کې دی د مرکې په پیل کې پښتلې هندي او نورو نندارچانو ته د افغاني تولیداتو د غنندارتون څومره جالب
دا هین دا دوست هیواد د خواته په بمبئی شهر کې دا جوړ شوی دی د هند څخه هم دا غو تناسب تجاران چې تاسو او دولتي چارواکي دا غځای د محدن وزیر او نور وزیران او بانکونو پانګوالو اشتراک درلو چې په ډیر دلچسپي او ښه منظم ډول دا نمایشګاه د دوی ورځې البته دوام لري د افغانستان ډیر غټ پانګوالي پکې پانګونه دلته وسو د هند خوا تجارانو ډیر غټ پانګونه په افغانستان کې وکړه چې په هغه کې د غزلفر بانک سره په شراکت البته د سولر سیستم ایجادول وو همدارنګ د برېښنایي تنګو زغال د تولید په اکله ډیر غټ پروتوکول امضا سو د دولس او عمده شرکتونو تر مابین ډیر غټ پروتوکولونه البته امضا سو چې په دې کې دوه پروتوکول $2.5 million په ارزش چې دا کښته ترینه پروتوکول دا امضا سو د هند او افغاني تجارانو تر مابین او ډیر دلچسپي په دې کې دی چې د هند تجارانو په غواړي چې په افغانستان کې
سوال تراتلم چې تاسو کوم شاین ننداری ته یې شدی د افغانستان د تولیداتو او هلته د برخوالو لیوالتیا د افغانستان له کومو تولیداتو سره زیاته وه
د افغانستان وچ میوه ډیر نمایش لنده میوه په ډیر نمایش البته انار انګور کشمش انځر بادام ډیر مختلف سیزونه هم دلته د مختلفو ولایاتو زعفران د مرمر او دبره قالین د افغانستان لاسي صنایع د افغانستان د درملو البته د فابریکو تولیدات د ټول په نمایشګاوي کې جلا جلا غرفي لري په زرهاو لکونو زیات نندرچان د دینه ان شاء الله لیدنه کوي
بلې هغه صاحب د افغانستان او هند ترمنځ هوایی دهلیزم فعال دی چې د افغانستان څخه مالونه ور روان دي هند ته او د هند څخه هم ځینې شیان افغانستان ته واردېږي د دغه سینندارتونونو جوړول د افغانستان او هندوستان ترمنځ په تجارتي برخه کې څومره هڅوي پانګوال او هم تجاران
هر نمایشګاه د ځان لپاره ډېر خاص تاثیرات لري د افغانستان او د هندوستان د هوایی دهلیز کم چې موجود دي د ډېر موثر دی فعلاً بیت هم پروازونه ست په دیلی کې هم ست اوس البته د افغانستان وزارت تجارت او تاب تجارت کوشش کوي چې دا په امرتسر او کلکته کې هم ایجاد شي دا نیک قدم او نیک فعال بولم او فکر کوم چې په سلهاو میلیونه ډالر تجارت د افغانستان او هند تر مابین اضافه شوی دی او هم په دې نمایشګاوي کې په سلهاو میلیونه ډالر نور اضافه کی
د افغانستان د متشبسینو د ملي بورډ رئیس حاجی رحم الدین آغا وویل چې په هند کې د افغاني تولیداتو نندارتون شروان دی او جنو بهرنیو پانګوالو ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې به پانګونه وکړي د نندارتون به سبا هم پرانیستی وي ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي پر افغانستان کې اوري تاسو زموږ خبرونه په زموش په ویب سایت azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ سش کال د شهیدانو د اونۍ په غونډو کې شهید خبریالان هم یاد شول او درناوی وشو د ژورنالیستانو مربوط بنسټونه وایي له تیرو 12 کلونو راهیسې په افغانستان کې شاوخوا 30 خبریالان وژل شوي دي یا البته نږدې 30 خبریالان وژل شوي دي د افغانستان لوی څارنوالي وایي د ژورنالیستانو د وژلو او له دوی سره د تاوتریخوالي ټولې دوسیې بشپړې شوي دي خو د ځینو شهیدو خبریالانو کورنۍ وایي د شهیدو خبریالانو وارثانو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري
د افغانستان د ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې اجرایی رئیس موجیب خلوتګر وای په وروستي 12 کلونو کې وروستي 4 کلونه د افغان ژورنالیستانو لپاره تر ټولو زیات لستونزو تاوتریخوالو او وژنو نډکو
ما در جریان 17 سال 95 خبرنگار را موږ په اولس کلونو کې 95 خبرالان لاس ور کړی د خبرالانو د چپې کېدو سباندې سل او د دې پر وړاندې د تاریخوالي 121 قضیه سبسوي دي خو په خواشینۍ سره د 95 وجلسو خبرالانو له جملې نه درو 50 قضیه د ورستوي څلور کلونو دي
د خبريالانو اړوند بنسټونه وای چې په افغانستان کې له 2000 لومړي میلادي کال نه تر 2015 کال پورې 200 خبريالان خو له 2015 نه تر 2013 کال پورې 350 وژل شوی دی دا په داسې حال کې ده چې د روان مریض کال د ثور په لسمه د کابل ښار په شش درک سیمه کې د ازادي راډیو د درې خبریالانو په ګډون 11 افغان خبریالان ووژل شو سربیره پر دې څو ورځې مخکې د سنبلې په 14 د کابل په دشتي برچي کې د ورزش پر میدان په یوې ځانوژونکې حمله کې 2 خبریالان هم ووژل شول د افغانستان لوی سرنوالی وای د خبریالانو د زیانونو اړوند ور رسیدلې اکثر دوسیې سیړل شوی او مربوطې محکمې ته سپارل شوی دی د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کابو 50 قضیه له وروستیو کلونو راهیسې د امنیتي ارګانونو لخوا لوی سرنوالی ته سپارل سوي له نیکمرغه د 2 قضیو څېړنې بشپړې او محکمو ته لیږل سوي دي محکمو هم په دې اړه د 2 کلونو اورده حبس اعدام او نغدي جریمو حکمونه صادر کړي او دغه مجازات پولیسوي دي
بلخوا د زینو وژل شو خبريالانو د کورنۍ غړي وای چې د دولت لخوا د شهید خبريالانو وارثانو ته لازم پام نکېږي د وژل شوی خبريال شامرای ورور منیر وای
دغه ما نوجوان مردانه شهید میشي به این شهیدی افتخار میکنیم ولی دولت
دا چې موږ په نزوانی سره شهیدانی رو په دې شهادت ویاړو خو دولت خپل مسؤلیت چیرې ادا کوي دوستان دې فکر نه کوي چې زه د ځان لپاره وایم یقین وکړي ځینو دولتي چارواکو حتی د دغو شهیدانو کورنۍ ته یوازې فاتحه هم ورنه کړه شهیدانو ته د یو یا دوو پروګرامونو جوړول کافي نه دي بلکې د شهیدانو د کورنۍ پښتنه دی وسی ځکه چې د همدې ټولنې یو قشر دی
د کورنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل د ژورنالیستانو خوندیتوب د دوی په لومړیتوبونو کې دی او تدابیر ورته نیول شوي دي سربیره پر دې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر حسینه صافی وویل د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره د خبریالانو د بنسټونو او دولتي ارګانونو په مشوره یو کړنلاره جوړه کړې ده چې له پلي کېدو سره به نه یوازې د خبریالانو خوندیتوب بلکې حقوق او امتیازات هم خوندي شي
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي
سبا د کرکټ آسیایی جام لوبی پیلی شي په دې جام کې به افغانستان خپل لومړی لوبه د دوشنبې پورس وکړي د آسیایی جام یو پیاوړې ډله د هند ده خو د هند کپتان ویرات کولی د کرکټ چې د کرکټ د رونالډو په نوم مشهور دی په دې لوبو کې نه لوبی شي دته ځکه رونالډو د کرکټ وایي چې رونالډو د فوټبال نامتو لوبغاړی دی او په ټولو لوبغاړو کې ډیر پیژندل شوی او مشهور لوبغاړی دی وړاندې به د کرکټ د ټیم د هند د ټیم د نورو لوبغاړو نوم تاسو ته درو پیژنو چې کوم لوبغاړی به په دې جام لوبه کې ولوبی شي خو اوس د یو نړیواله سیاسي مسله راخلو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وای له خپل روسي سیال سره په نننۍ کتنه کې به خبرداري ورکړي چې د سوریې په ادلب ولایت کې د پوځي عملیاتو پیل به هلته بشري فاجعه رامنځته کړي په ادلب کې د سوریې او روسیې د پوځونو د پوځي عملیاتو پلان لویدیځ هیوادونه او ملګري ملتونه اندېښمن کړي دي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د دې کتنې په درشل کې ویلي دي چې د ماسکو او برلین ترمنځ اړیکې د پرمختګ چانس لري په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې
په داسې حال کې چې د سوریې حکومت له ادلب ولایت څخه د حکومت ضد وسلوالو مخالفینو د ایستلو په مقصد د پراخو پوځي عملیاتو پلان اعلان کړی د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي چې له خپل روسیال سره په کتنه کې به هغه ته خبرداری ورکړي چې د سوریې او روسیې د ځواکونو لخوا په ادلب کې د پوځي عملیاتو پیل به په دې ولایت کې د یوې بشري فاجعې باعث شي ټاکل شوی چې ماس او سرګی لاوروف نن د ورځې په دوام کې په برلین کې سره وګوري ماس د جرمني له خبري اژانس ډي پي سره په خپل نننۍ مرکه کې ویل چې د دوی خبرې به په ادلب کې چې 3 میلیونه وګړي پکې دی را دي د یوې بشري فاجعې د مخنیوي په اړه متمرکز وي روسیه او ایران د سوریه په وکلنه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت ټینګ ملاتړ کړی. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې که په ادلب کې پراخ پوځي عملیات پیل شي نو تر 900,000 پورې خلک ښایي له دې سیمې وتلو ته اړ شي. ماس وویل چې روسیا په دې مسله کې خورا مهم رول لري او دای به له لاوروف سره په دې اړه واضح خبرې وکړي. د جرمني او روسیې د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې سره ګوري چې د لویدیځو هیوادونو او روسیې په اړیکو کې کړکیچ د سوریې او اوکراین په جګړو کې د مسکو د ونډې په ګډون د څو نړیوالو کړکیچونو پر سر پر ځای پاتې دی. خو لاوروف وویل چې له جرمني سره د اړیکو د ښېګڼې امکانات شته. ښاغلی لاوروف برلین ته له روانېدو مخکې په یو مرکه کې وویل چې د ده په نظر د روسیې او جرمني اړیکې کړکېچن نه دي. هغه زیاته کړه چې ځینې وخت سیاسي اختلافونه د هیوادونو په دوه اړخیزو اړیکو کې ستونزې رامنځته کوي، په داسې حال کې چې تاریخي، کلتوري، ټولنیز او اقتصادي ګډون د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ داسې یو اساس رامنځته کړی چې راتلونکی یې ډېره ښه اټکل کېدای شي. لاوروف ویل لویدیځو حکومتونو په تیرو څو کلونو کې د روسیې د کلا بندولو هڅه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همداراز یادونه وکړه چې مسکو له متحدو ایالاتو سره د اړیکو ښه کولو ته چمتو دی، خو د ده په وینا په واشنګټن کې له روسیې څخه ویرې تل د اړیکو د ښه کولو د هڅو په وړاندې خنډ رامنځته کړی. لاوروف ویل چې روسیا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو څرګندونو ته په جدي نظر ګوري چې وایي له روسیې سره د اړیکو ښه کولو ته لیوال دی.
د کرکټ آسیای جام لوبي سبا په عربي متحد اماراتو کې پیل شي. لومړی لوبه د بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ ده، بیا به بل ورځ پاکستان له هانګ کانګ سره مخامخ شي، او د دوشنبې په ورځ افغانستان له سریلانکا سره لوبه کوي. په بل ورځ هند له هانګ کانګ سره مسابقه لري، او په 19 تاریخ هند او پاکستان مسابقه لري چې دا مهمه مسابقه ده ځکه چې دواړه پیاوړي لوبډلې دي، او له هغه یو ورځ وروسته بنگلاديش او افغانستان مسابقه کوي. دا لوبي په دوو ګروپونو تقسیم شوی دی. نور تفصیل به اسمت څاروان درکړي، خو په دې راپور کې مو اسمت څاروان لدی خبروي چې د هند په ټیم کې کوم لوبغاړي شامل شوی دی. د هند په ټیم کې د دغه ټیم پیاوړی لوبغاړی او کپتان ویراټ کوهلی په سی جام لوبو کې نه لوبي شي. نور کوم لوبغاړي دي؟ له اسمت څاروان یې اور.
د شنبې په ورځ د سپتمبر په 15مه د شپږو غوره لوبډلو په ګډون په دوبۍ کې د کرکټ آسیایي جام سیالۍ پیلېږي. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنگلاديش سره یو ځای دی. په ای ګروپ کې هند، پاکستان او هانګ کانګ له یو بل سره مخامخ کیږي. لومړۍ مسابقه به د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ وي. د دې سیالیو درېیمه مسابقه به د افغانستان او سریلانکا ترمنځ وي. د ټولو شپږو لوبډلو په منځ کې یوازې هانګ کانګ د کرکټ د نړیوال شورا د یوریزنیو سیالیو بشپړ غړیتوب نه لري. د آسیا کپ لپاره د هندوستان ټیم روهیت شرما کپتان دی. شکیر دهوان، کی ایل راهول، امباتی رایدو، منیش پانډے، کیدار یادف، ایم ایس دوهنی وکټ کیپر، دنیش کارتیک، هاردیک پانډیا، اکشار پاتل، کولدیپ یادف، یوزویندرا چاہل، بوهینیشوار کومار، جسپریت بومرا، شاردول ٹھاکور او خلیل احمد.
ستاسو لا پیغامونو
زنا کومه جن دروازګان د ولایت د گیزو بول صالح سره وغنی د کلی سمول د گیزو بول صالح کې د ارمن پر ورو باندې یو څه چې وکاله کیږي شروع دي. یو څو میاشتې کار شروع شي بیا به خبر شي. دا غو مشتول ول صالح د کلی دولت پوری د غو سلسله ته ډیر سخت اړتیا لري. او موږ لاره چې فرلې شي ورودن راډي چې موږ لاره باندې شي د دروازګان د گیزو بول صالح خلک د کلی د خلکو پوری دا ټول د غفله سخت مشکلات غالي نظم اشرف غنی ته یا د غو مشو ته یا د کار کوونکو ته هر څوک د خپل کارګر دی هر څه د خپل مشریه په غاړه ده. ما غوښته دا خایې چې د امر د گیزو د ولسوالۍ د المند په لغم دی وخوري. زه د لوګر ولایت نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو نه اله کیږي چې کوم لور ولسوالۍ نه خلق راځي، لکه یازر ولسوالۍ نه، خروار ولسوالۍ نه، دیبند ولسوالۍ نه خلق راځي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکي موږ ته دومره سہولت پیدا کړي چې په دغه ریاستو کې موږ ته په جمعه کې بل څه ورځ کې کار را تخلاص کړي. صحیح ده، قسم په خدای دې چې دا دوه میاشتې کېږي درې میاشتې کېږي دلته پراته وي دي اوس لو کردار پیسې را سره نشته بې خرچ یو هرې سودې ته چې وخت والله که داسې ګمان راته کوي چې تا افغان یې ته څوک یې هېڅ کار نه راته کوي نه امنیت کوي نه د شهدا او ریاست کوي نه ولایت کوي هېڅوک یې هم نه کوي خدای دې وي چې افغانستان لوړپونو چارواکو د ما غږ اورېدلی او د موږ غور په جدي توګه وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ساجر رو په روانه خبرونه کې وړاندې په پکتیا کې د برېښنا د شبکو د غزولو په اړه معلومات ترکو او دا به ووري چې په خوست کې نوې ودانی جوړې شي. ازادي رادیو په منسنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. 4:13 شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخه.
د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشی سبا کابل ته سفر کوي. شغلی قریشی وایي چې له افغان چارواکو سره به پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. 209 شاهین قلو اردو د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د نږدې 150 وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د اتریش په پلازمینه ویانا کې پرون یو افغان د وژنې د حدسې د څلورو مواردو له کبله په عمري بند محکوم سو. پاکستانی چارواکی وایي د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې درې امنیتي پوځیان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. روسیا وایي له هغو دوو کسانو د پښتنو ګرویژونو لپاره به د بریتانیا هر ډول درخواست د روسیې له قوانینو سره سم وارزوي چې لندن شک لري په بریتانیا کې د روسیې د یوه پخواني جاسوس د وژنې هڅه کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي دی به نن ناوخته خپل روسي سیال سترګیلا ورفته خبرداری ورکړي چې د سوریې د عدلي ولایت په ځینو برخو کې ستر پوځي عملیات به د لوی بشري ناورین خطر رامنځته کړي. او د امریکا شمال ختیځ ښار باستون ته نږدې یو لړ چاودنو یو تن وژلې او لس تنه نور ټپیان کړي دي. چارواکي وایي پرون د ګازو په نل کې چاودنې تقریبا په 40 کورونو کې د اور لګېدو سبب سوې.
د پکتیا ولی شمیم خان کټوازی په ګردیز ښار کې د برېښنا شبکې د لاین غزولو چارو څخه د لیدنې پر مهال ازادي راډیو ته وویل د افغانستان برېښنا شرکت سره د ترسره شوي قرارداد له مخې په دې ولایت کې د ترکمنستان هیواد انتقالي برېښنا په دوو پړاوونو کې ویشل کیږي چې په لومړي پړاو کې د ګردیز ښار 14,000 کورنیو ته او په دوهم پړاو کې د ګردیز ښار د یو شمېر لرې پرتو سیمو په ګډون د زرمت او احمد آبا ولسوالیو 15,000 کورنیو ته ویشل کیږي. لدې سره هم مهاله په پکتیا کې د افغانستان برېښنا شرکت مسولان وای په زادران میشته ولسوالیو وسې زادران شواک او ګرد سیړی کې د برېښنا د سب سټېشن جوړولو چارې 15% کې بشپړې شوې او د برېښنا لېږدونکي لاین د غزولو چارې روانې دي چې په بشپړې دو سره به د سیمې 15,000 کورنۍ له برېښنا برخمنې شي. له پکتیا د ازادي راډیو خبریال اصیل زازی راپور لري.
کابل شپږ میاشتې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی په پکتیا کې د انتقالي برېښنا سب سټېشن پرانیسته وکړه. خو د ګردیز ډېری ښاریان او کورنۍ لا هم په کورونو کې له انتقالي برېښنا بې برخې دي. تولیدي کارخانې او شرکتونه له حرارتي برېښنا څخه کار اخلي. ولایتي اداره او په پکتیا کې د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د ترسره شوي قرارداد له مخې په لومړي پړاو کې د ګردیز ښار او د ورڅیر مسیمو 15,000 کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې شي. پکتیاوالی ښاغلی شمیم خان کټوازی د وګې په 21مه په ګردیز کې د برېښنا شبکې د لاین غزولو چارو څخه د لیدنې پر مهال ازادي راډیو ته وویل
په لومړي سر کې هم دغه قرارداد د 13,000 کورونو لپاره ده. دوم قرارداد د 15,000 نورو کورونو لپاره ده. هغه مرکز ټول مکملېږي او د زورمت عوامو د بخواته موځي په راتلونکو شپږو میاشتو کې هم دا شبکه مکملېږي او د ګردیز ښاریان به انشاءالله ټول برخه برخوردار.
پکتیا کې د برېښنا شرکت ولایتي مسول ښاغلی انجینر محمد آصف نیازی ازادي راډیو ته وویل چې په ګردیز ښار کې د برېښنا شبکې د فعالولو چارې ګړندې روانې دي او په نږدې راتلونکي کې به د لومړي پړاو چارې بشپړې شي.
د ګردیز کې د 10,000 کورو لپاره د برق سیستم دوام لري او تر اوسه پورې 2,000 پایې نصبې دي. 5,000 پایې څخه د ورځې د اویا پایو په اندازه دلته نصبېږي او انشاءالله ډېر نږدې وخت کې
د نیازی په خبره په زدران میشت ولسوالیو وزی زدران شواک او ګرد سیړی کې د برېښنا د سب سټېشن جوړولو چارې 95% بشپړې شوې او د برېښنا لیږدونکو لینونو غځولو چارې هم روانې دي.
د خپل د سب سټېشن کار 15% تکمیل ده او افتتاح ته انشاءالله نشدې ده د لین مسیر هم د کش کولو کار جریان لري او 1 کیلومتر هغه هم تمدید شوی ده د نور باقی مانده کار لین تمدید هم جریان لري او د هغه لپاره هم د توضیح به د 15000 کورو لپاره دوه ګروپ توضیح شوی دی کار شروع دی او انشاءالله په خپل وخت به سرته ورسیږي
وروسته له دې چې ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیا کې د ترکمنستان انتقالي برېښنا سب سټېشن پرانیسته وکړه د پکتیا ډېرې پانګوال په دې ولایت کې پانګونې ته لیواله وو خو ښار ته د برېښنا د ویش شبکې په چارو کې د ځنډ له امله اوس دوی زړه ماتې ښکاري. اصیل زاځی، ازادي راډیو، پکتیا.
په راپور کې مو په پکتیا کې د برېښنا د توزیع په اړه واورېدل. ګاونډي خوست ته مخه کوو. د خوست چارواکي وایي چې د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې به حکومتي ادارو ته د نویو ودانیو د جوړولو او نورو وسایلو د برابرولو له لارې مامورینو ته مناسب کاري چاپیریال برابر کړي. په خوست کې لا هم یو شمېر ولایتي ادارې ودانۍ نه لري او د ولسوالیو ودانۍ هم د مراجعینو او د ولسوالیو د ادارو په پرتله وړې دي. نجیب الله الوخیل له خوسته راپور لري.
که څه هم په وروستیو کلونو کې هڅه شوې چې د خوست په مرکز کې د حکومتي ادارو د ودانیو ستونزې راکمې شي او مامورینو ته مناسب کاري چاپیریال برابر شي، خو ځایي چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په ولسوالیو کې هم د ادارو د ودانیو او وسایلو د کمښت ستونزه حل کړي. دوی یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د خوست په اداري کمپلیکس کې د نشه یي توکو پر ضد ریاست لپاره د نوي ودانۍ په پرانیسته کې وکړې. خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو ته وویل
مسؤل چاپیریال ریال د کارمندانو لپاره اړین ضرورت ته او موږ په تیرو څو کلونو کې حل ځله کړی سي د خپل ټولو اداراتو لپاره د غستونز تر رسیدګي وکړو. کوم ولسوالیو په کچه باندې ستونزې وي هغه هم په پلان کې دي تر څو راتلونکو کلونو کې د ولسوالیو په کچه باندې هم د اداري تعمیراتو ستونزو ته رسیدګي وشي.
په خوست کې د نشه یي توکو پر ضد ریاست لپاره نوې ودانۍ چې د لسو میاشتو په موده کې د اړوند وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د نږدې 14.5 میلیونه افغانیو په لګښت په دوو پړونو کې په اساسي ډول جوړه شوې د مامورینو لپاره مناسبې اداري خونې او نورې اسانتیاوې لري. د یاد ریاست رئیس نجیب الرحمن همدرد وایي په خوا یې ریاست ودانۍ نه درلوده، نو له دې کبله اړول چې یو او بل ځای ته کوچکشي وکړي چې له کبله یې اسناد او نور وسایل زیانمنېدل.
په مختلفو ځایونو کې به مو کوچکشي کوله، ټول اسناد او مدارک به مو غیر منظم و. د دغې اداري تعمیر په ودانۍ سره به تر ډېره بریده زموږ هغه اداري ستونزې به حل شي. موږ به د یو ښه کریمه حول خواندان بشو، خپلې دفتري چارې به د یو ښه منظم سیستم سره به پر مخ یوسو.
په خوست کې د نشه یي توکو پر ضد ریاست یو تن مامور اجمل قاسمی هم وایي چې د دې تعمیر په جوړېدو سره به د دوی د فعالیتونو په اجرا کې ښه والی راشي.
مخکې واقعاً موږ غټې ستونزې درلودلې، ځکه ادمي تعمیرونو او موږ په خپله تجارت او صنایع په تعمیر کې موږ خلکونه پرمخ لاړ، نو دغې تعمیر په شتون سره موږ اکثره کړنه انشاءالله به حل کېږي او ستونزې به انشاءالله رسېږي.
یاد دیوی د خوست اداري کمپلیکس چې یو لسیزه وړاندې د ښار لویدیز کې د امریکا د پاوز په چوکاټ کې د ولایتي بیا رغونې ټیم لخوا جوړ شوی، اوس په کې ډیری ولایتي ادارو ته ودانۍ جوړې شوې دي. د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د خلکو د اسانتیا لپاره د پولي حکومتي ادارې یاد کمپلیکس ته ولېږدول شي.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
دا ازادي رادیو د دې سات د خبرونې ورستیو تر رسیدلې یو البته وخت لا ډیر شته او نیس پروګرام ازادي او اوریدونکو لرو. دا پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي. زحمت شبر لتا سو اجازه خوړم.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کې هلی ومني. غواړم دا ونی ستاسو د بیلا بیل ستونزو ترڅنګ د معلولینو پر موضوع لښتم سو او د افغانستان د معلولینو د ټولنیزې شورا د مشر سره مو خبري ور باندې کړې دي. په ګډه به او واورو. ډیر مو وخت نه نیسم، لمړی به د ځینو دوستانو پیغامونه واورو، بیا به مرکه او ستاسو نور ستونزې هم په ګډه سره واورو.
سلام علیکم.
مایبنی پیسې د المن په ولایت کې د رئیس د مایبنی د مایبنی پیسې نه ورکی یو کال شپږمیاشتې کېږي چې دا مسؤلین والی صاحب دا مایبنی ږغ واوري د قومندان امنیت رنوال صاحب دا دی واوري دا مایبنی پیسې منه یو کال شپږمیاشتې دوی منه ګرځوري دا پیسې نه ورکی. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. زخوص الحد نہ سلیم کروان دا سپری نقطے څخه زحمت در کوم دا زبیر ریڈیو پر کون کو تدا پیغام پریزدم چې موږ خوص پر خدی نقطے ولسنو کې د مویدینو شهیدانو ورسینو ته خپل حقوق د درې کاله کېږي چې نه دی رسیدلې او نو ورته راغلی دی. موږ ستاسې نه هیله کوو چې جګپوړو مردپا چارواکو ته
احمد اللہ رحمت سوائے پہ درنوی اور خلق دیر پہ تقریب ہوتا شوش کے لیے سلام علیکم ہلو السلام علیکم ماجی عزابی ریڈیو کرتا ہوں کو ابریدن کو سلام رکھ دیجیے احمد اللہ رحمت کا تواز نہ سمجھ سوائے سب نے تو دا پیغام پیدن سے باہر سے دادی آئی دن تو پھر سو روسی دائی مائی دن ڈرے رقم سلو رقم مائی دن دی. غریب اسکر وطن ساتھی او کورونا ورکی خپل زکی ورکی شای ورکی یو څه خو دیو چې ماګر او تدیم ورکی دا دور ور پیرا چې دا کومه لار باندې سلام.
هلو زه کرن جان سر خدې خو سلوات نو زحمت در کوم از د رادیو لوري او پیغام پر اقدام دلتا د شهیدان او مریدینو او تنخه ماشونه د با کال کیږي چې نه د جمع ټول خلک ضرورت لري او غریب خلک دی په تنخه جمع کیږي نه شهیدان او مریدینو ورساو تا موږ د هله کو د تاسو د ردیو د طریقې د اشرف غنی او د مربوطا اور قانون نه چې د خوش او بلکې د ټول افغانستان ولایتو شهیدان او مریدینو اور ساو تماشات زر جمع شی دار زیت حال کو سر گے رضا دا دا راغلا نہ شو جمع تر ور تین دس پگ میں اشتی و د چت با کالا پات چدر کالا پات جی سات مر بتا اور گم تم د دی ازادر جو د طریقہ دا پیغام پر ایک دو اور اعلان کو دا تک دی خدای په خاطر شهیدانو مې بینو دی ور ساو د کوند روند د اتمانو په خاطر تاسو ماشونه زر جمع کړ او زر نقل کړ زر
علیکم سلام گرانه دوست ستاسو پیغام ته دی واردې. اوس په افغانستان د معلولینو د ټولنیزې شورا د مشر اسد الله کموي څرګندونه وورو چې د معلولینو د ستونزو د کموالي لپاره څه اقدامات کړي دي او دوی څه غوښتنې لري. تر ویلاندې وقفه وروسته به وورو.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
کومې څه موشت داسې شکایتونه را رسیدلې دي چې معلولینو ته نه یوازې په کابل بلکې د افغانستان په ډیرو نورو سیمو شهرونو کې ماشونه یې پر وخت نه رسیږي بیا کم دي ډېرې زیاتې ستونزې په دې برخه کې ستاسو د خپل حقوقو د نه رسیدو څخه شکایت لري. تاسو د معلولینو د ټولنیزې شورا د مشر په توګه او د یو مدني فعال په توګه څه کولای سي وکړي په دې برخه کې د معلولینو لپاره؟
تاسو په نه د افغانستان د معلولینو د شهیدان د ورثو غږ چې وخت په وخت د افغانستان مطبوعات نه نشر کړي ولې متاسفانه دولتي مقامات دې برخه ته ډېر زیات توجه نه کوي. همدې علت د دې دا دی چې شهیدان او معلولینو په برخه کې بس څوک را نه وي چې هغه د شهیدانو د ورثو او د معلولینو د دردونو اواز جي کې او محافظه کاری ونه کې او دولتي پروسیجر خصوصا هغه فاینانشل پروسس چې دا په خپل وخت باندې اجرا کی د شهیدانو د ورثو د معلولینو د رقم د معاشاتو پروسیجر چې دا په خپل وخت وزارت مالی سره نه هم حل کیږي. همدا علت دی چې معلولینو او د شهیدانو ورثه ډېر زیات شکایتونه کوي. له بلې خوا غواړم چې دا هم اضافه کړم په ځینو ولایتونو کې متاسفانه کلنۍ حقوق او امتیاز چې دی 80,000 افغانۍ دا معلولین او د شهیدانو ورثه ورته 13,000 افغانۍ ورکوي، نورې پیسې معمولین او رئیسان اخلي په خپلو جبونو کې اچوي او دا حلقات تر وزارت را رسیږي، دا پیسې هم وزارت ته راځي او د وزارت مسؤولین یې هم ورسره اخلي. شورای معلولین جوان افغانستان تر په شکل متواتر ما صدای خود بلند کړم، هم از معلولین هم از ورثه شورای افغانستان حتی به رئیس اجرایه به رئیس جمهور و دیگر مسئولین وزارت کار عمومی اجتماعی شهدا و معلولین هم وقت به وقت ما مو دردا شریک کردیم که سفیر، وزیر، وکیل، سناتور، والی، ماشاست به معلول نیست یا به ورثه شهید نیست، اینا قربانی های جنگ است و به اینا باید به وقت خود همو امتیازاتش داده شوه. ولی متاسفانه همی که الیگه بس شنوا گوش نداره. عمدترین مشکل اینجا است که در بخش شهدا و معلولین در لیدرشپ شکستش نامد که بدا دینا پرنجا سر بیوکراسی است در وزارت.